دي تصویر کې تاسو ویني چې سوډیم عنصر د فلورین سره تعامل کوي. سوډیم عنصر چې د پخپل اخیری مدار کې یو الکترون لري، خو د فلورین عنصر چې د پخپل اخیری مدار کې اوه الکترون لري، ځکه چې سوډیم چې د لومړي د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې قرار لري، چې موږ او تاسو ویل د لومړي ګروپ عنصر چې د پخپل اخیری مدار کې یو الکترون لري، او په همدې ترتیب یو ولانس عنصر هم بلل کیږي. او فلورین چې بیا د هغه اووم ګروپ د عنصر څخه شمیرل کیږي چې په خپل اخیری ګروپ کې اخیری مدار کې اووه الکترونونه لري، او یو الکترون ته اړتیا لري ترڅو اوکتیت حالت پوره کړي. نو د دې لپاره اسانه ده چې سوډیم خپل یو فلز دی، او فلزات چې وو موږ او تاسو ویلې وو چې زیات وخت الکترونونه بایلي یا هم الکترونونه د لاس ورکوي، ځکه چې د دوی آینازیشن انرژي کامه ده. نو په همدې ترتیب سوډیم عنصر خپل الکترون و فلورین ته ورکوي، او فلورین به اوکتیت حالت غوره کړي. ګران زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو آیون پیژنو، چې آیون هم یو له مهمو مفهومونو څخه شمیرل کیږي. آیون یو لاتینی کلمه ده چې په پښتو کې د در په در، خاورې پر سر او سرګردانه معنا لري، او په کیمیا کې یا هم د کیمیا په اصطلاح کې هر چار لرونکي ذرې یا هر چار لرونکي اټوم ته آیون ویل کیږي. یا هم داسې کله چې د یو اټوم په پروتونونو او الکترونونو په شمیر کې بې نظمي رامنځته شي، ګډوډي رامنځته شي، نو یو اټوم په آیون باندې بدلیږي. او کله چې یو د یو اټوم خپل الکترون د لاسه ورکړي، او یا هم الکترونونه یې کم شي، یعنی هر څومره چې دوی الکترونونه د لاسه ورکوي الکترونونه یې کمیږي، او په مقابل شیه پروتونونه اضافه کیږي، یعنی پروتونونه زیاتیږي. نو دا چې پروتون خپل یو مثبت چارج لرونکي ذره ده، مثبت چارج اوربانی اضافه کیږي، نو په دې خاطر وایي چې دا مثبت آیون ده. او کله چې بیا یو اټوم الکترون واخلي، نو په دې وخت کې بیا پروتونونه کمیږي، او په مقابل کې الکترونونه زیاتیږي، چې منفي چارج اوربانی زیاتیږي. نو ځکه چې الکترون خپل یو منفي ذره ده، نو دا آیون ته بیا موږ او تاسو منفي آیون ویلی شو. مثلا د لیتیم آیون چې د مساوي د په مثبت یو سره، او د سوډیم آیون مساوي د په مثبت یو سره، د نایتروجن آیون مساوي د په منفي درې سره، په همدې ترتیب د اوسپنې آیون چې د مساوي د په منفي دوه، او داسې نور مثالونه هم شته چې تاسو په دې لاندې جدول کې ویني چې ځای پر ځای شوي دي. د هر یو آیونونه هم په دې ترتیب شوي دي. آیون چې د خپل په دوو ګروپونو ویشل شوي، یو ساده آیونونه، دوه هم مرکب آیونونه. ساده آیونونه هغه آیونونه ته ویل کیږي چې د یو اټوم څخه تشکیل شوي وي، لکه فلوراید، کلوراید، برومایډ. او مرکب او یا هم ترکیبی آیونونه بیا هغه آیونونه ته ویل کیږي چې د دوو یا څو اټومونو څخه جوړ شوی وي، او په کیمیاوي تعاملاتو کې هم د یو عنصر په شان عمل کوي. د بیلګې په توګه پر کلوراید دی، فاسفیت دی، سلفیت دی، او په همدې ترتیب نایتریت دی، چې تاسو یې په همدې ترتیب په سمبولیک ډول سره هم ویني. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوس د برخې ته راورسېدلو چې د ارزونې برخه ده. د ارزونې په برخه کې څو سوالونه دي، چې لومړی سوال سمبول تعریف کړي، دوهم سوال آیون څه شی دی، دوهم سوال د لومړي ګروپ د عنصرونو ویلانس مساوي دی په څو سره، او څلورم سوال آیونونه په ګروپونو باندې په څو ګروپونو باندې ویشل شوی دی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکی هلی او احترامات می و منه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند بیاستی. زدیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د نهم ټولګي د کیمیا مضمون دریم لوست ته راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده سایکلو الکانونه، چې د 28 صفې څخه پیل تر 10 صفې پورې به پای ته ورسیږي. دوهم څپرکی دریم لوست ټولګي نهم مضمون کیمیا. زه ګرانو زده کوونکو سایکلو الکانونه پیژنو. که څه هم موږ او تاسو ویلي وه چې خپله سایکلو الکانونه چې دي هغوی د الفاتیک مرکباتو د ډولونو څخه شمیرل کېدله، چې سایکلو الکانونه چې دي هغوی د کاربون د اټومونو چې خپله د حلقې په بڼه وصل وي عبارت د سایکلو الکانونو څخه دي. چې د سایکلو الکانونو د کورنۍ لومړی مرکب خپله د سایکلوپروپان په نوم سره یادیږي، چې ډیر ساده مرکب ده. او په همدې ترتیب دوی چې د درې اټومه کاربون درلودونکي دي، که چیرې د هوملوک د سلسلې پر اساس وګورو، د دوی عمومي فرمول دی CnH2n، چې سایکلوپروپان چې موږ او تاسو ویله د سایکلو الکانونو د کورنۍ لومړی او تر ټولو ساده مرکب بلل کیږي. دوی چې دي د ځینو هوملوګونو پر اساس باندې موږ او تاسو کولی شو چې داسې یې ترتیب کړو. د بېلګې په توګه سایکلوپروپان، که چیرې موږ سایکلوپروپان مرکب ته متوجه اوسئ، دا د دوی هغه د هوملوک پر اساس عمومي فرمولونه دي. او په همدې ترتیب د دوی سایکل یا هم جوړښتونه او ساختمانونه دي چې موږ او تاسو وینو. په دې ځای کښې د هر کاربون ترمنځ یوازې او یوازې یوه یا هم یو ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او په عین وخت کښې د دوی ترمنځ دغه اړیکه یو سایکل یې جوړ کړي، یا هم حلقې ته ورته بڼه یا هم جوړښت یې رامنځته کړي دي. په همدې ترتیب دا سایکلوپروپان ده. ځینې نور سایکلونه هم شته، یا هم سایکلو الکانونه هم شته، چې د هغوی نوم ایښودنه په دې طریقې سره داسې ترسره کوو چې لومړی به موږ او تاسو خپله د الکان نوم اخلو، یا مثال د سایکل کلمه اخلو، بیا وروسته موږ او تاسو کولی شو چې خپله د الکان نوم ورسره اضافه کړو، یا هم د الکانونو نوم اضافه کړو. د بېلګې په توګه په بیوتان مرکب کښې، کله چې موږ او تاسو غواړو چې هغوی د سایکلونو پر اساس باندې نامګذاري وکړو، نو لومړی موږ او تاسو د سایکل کلمه اخلو، یا هم د سایکلو کلمه ذکر کوو. کله چې د موسایکلو کلمه ذکر کړه، بیا وروسته د ټولو مرکب نوم چې خپله یو الکان ده هغه ورسره اضافه کوو، وایو چې سایکلو بیوتان، ځکه بیوتان چې څلور کاربونونه او په همدې ترتیب لس هایدروجنونه وجود لري. خو په دې مرکب کښې بیا دا سایکلو پینتان ده، د کاربونونو شمېر یې پنځه ده. په همدې ترتیب سره وینو چې د کاربونو شمېر یې پنځه او یو سایکل یې جوړ کړی ده. په همدې ترتیب وایي چې دا سایکلو پینتان ده. په همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو، یو بل سایکلو مرکب لرو چې هغه د سایکلو هیگزان په نوم سره یادیږي، چې موږ او تاسو وینو چې د کاربونونو شمېر یې شپږ او د هایدروجنونو شمېر یې څوارلس ده. په همدې اساس کولی شو چې نور مرکبات هم موږ او تاسو څه شو وپېژنو، یا هم په همدې ترتیب د هغوی سایکل بڼه یا هم جوړښت ورته ورکړو. خو تر ټولو لومړی او ساده مرکب هغه سایکلوپروپان ده، چې د سایکلوپروپان څخه کښته مرکبات چې دي نسته، ځکه که چیرې د کاربونونو شمېر یې د دریو څخه کم سي، دوی سایکل بڼه نسي غوره کولی یا هم نسي جوړولی. رزو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې غیر مشبو هایدرو کاربونونه لرو، چې غیر مشبو هایدرو کاربونونه خپله هغه مرکبات دي چې په خپل جوړښت کښې د کاربون د اټومونو ترمنځ یوازې او یوازې یوه دوه ګونې او یا هم درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري. لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې موډول کې وینئ چې د اسیتلین او د ایتلین مرکبات ترمنځ موږ او تاسو وینو چې درې ګونې او په همدې اساس دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، چې زیات وختونه خپله غیر مشبوع هایدروکاربونونه چې دي هغوی موږ او تاسو په دوی برخو باندې ویشلی شو، چې د الکینو او په همدې ترتیب الکاینونو یا هم د ایتلین او د اسیتلین د سلسلې په نوم سره هم یادولی سو. غیر مشبو هایدروکاربونونه چې دي هغوی په عمومي ډول جمعي تعاملات ترسره کوي، او په پایله کښې نوي مرکبات منځته راوړي. حال دا چې مشبو هایدروکاربونونه یوازې او یوازې تعویضي تعاملات سرته رسولی سي. د غیر مشبو هایدروکاربونونه نوم ایښودنه موږ او تاسو خپله داسې ترسره کولی سو چې د مربوطه مشبو هایدروکاربون د نوم ANE د ورستواري په ایواز کې د ANE ورستواري چې خپل د الکینونو لپاره او د خپل د YNE ورستواري بیا د الکاینونو په نومولو کې موږ او تاسو کولی شو چې استفاده وکړو یا هم اضافه یې کړو لکه لاندې فرمولونه کې چې موږ او تاسو وینو. د ایتلین پر اساس وګوري کله چې موږ او تاسو وایو دوی چې دي خپل غیر مشبوع هایدروکاربونونه دي چې د کاربون او کاربون ترمنځ یې دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکې وجود لري، نو په همدې اساس د ایتلین په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه لري. او نامګذاري یې موږ او تاسو وویله چې د الکینونو لپاره وینو چې د ای ان ای کلمه اضافه کوو او د الکاینونو لپاره د وای ان ای کلمه اضافه کوو. نو په همدې اساس دلته وینو چې موږ او تاسو دلته مثال ایتان دی، ایتان مرکب شي د هر کاربون او کاربون ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه، خو که چیرې الکینونو ته وګورو الکینونو کښې د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه او په نوم ایښودنه کښې د ای ان ای پر ځای مو ای ان ان ای کلمه اضافه کړې ده او یا هم ذکر کړې ده. راځو ګرانو زده کوونکو لومړی الکینونه پیژنو چې الکینونه څه ډول مرکبات دي. الکینونه چې دي خپله د یا هم د ایتلین د سلسلې هایدروکاربونونو په نوم سره هم یادولی شو چې الکینونه د کاربون او کاربون ترمنځ د دوو اټومونو ترمنځ د یوې دوه ګونې اشتراکي اړیکې په درلودلو سره د فعالو عضوي مرکباتو له الکانونو څخه شمیرل کیږي، چې خپله الکینونو ته د اولوفین په نوم سره هم یادولی شو یا هم د اولوفین په نوم سره هم یادیږي، چې خپله د اولوفین معنا یعنی تیل جوړونکي، یعنی د تیل جوړونکي په معنا سره ده، چې خپله د الکینونو عمومي فورمول ده سی ان ایچ دوه ان، چې په دې فورمول کښې موږ او تاسو کولی شو چې ان ته قیمتونه ورکړو، یعنی د ان ته قیمت ورکولو سره موږ او تاسو ته د کاربون د اټومونو شمیر او په همدې ترتیب د دوه ان پر اساس بیا موږ او تاسو کولی شو چې د هایدروجن د اټومونو شمیر لاسته راوړو. چې د دې سلسلې له مرکباتو څخه لومړی مرکب ګرانو زده کوونکو هغه د ایتلین مرکب ده چې خپله دوه اټومه کاربون لري، او په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو په دې فورمول کښې ان ته قیمت دوه ورکړو نو د هایدروجن د اټومونو شمیر به موږ او تاسو ته څلور په لاس راکړي. که چیرې راسي د ایتلین مرکب هغه عمومي فورموله موږ او تاسو وینو د ان پر ځای باندې که چیرې دوه عوض کړو په دې عمومي فورمول کښې ان قیمت دوه، همدې ترتیب بیا لیکو چې ایچ خپله فورمول کښې لرو دوه هم په همدې ترتیب فورمول کښې لرو، صرف د ان پر ځای باندې دلته دوه وازه کوو. کله چې مو دوه وازه کړل د کاربون ضریب په دوه کښې ضربو مساوي کېږي په دوه سره، د هایدروجن ضریب چې دوه ده دوه په دوه کښې مساوي کېږي په څلور سره، نو موږ او تاسو دلته د ایتلین مرکب لاسته راوړه د دې عمومي فورمول پر اساس چې د کاربونونو شمیر دوه او د هایدروجنونو شمیر څلور او د کاربون او کاربون ترمنځ اړیکه دوه ګونې ده. د ایتلین د سلسلې د مرکباتو نوم ایښودنه د آیپک په طریقې سره. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو که څه هم د آیپک په طریقې باندې په تېر لوست کې بحث کړی، خو بیا راځو موږ او تاسو یو مرور ورباندې کوو، داسې چې خپله د آیپک په طریقې پر اساس موږ او تاسو کولی شو چې لومړی یو لوی یا هم اوږد زنځیر باید انتخاب سي داسې چې د دوه ګونې اړیکې درلودونکي وي. او په همدې ترتیب په دوام حالت کښې راځو په زنځیر کښې د کاربونونو د شمیر نمبر له هغې خوا څخه پیلوو چې دوی د دوی ترمنځ هغه دوه ګونې رابطه ورته نږدې وي. که چیرې دې مرکب ته موږ او تاسو متوجه اوسو په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د پینتان مرکب دی. لومړی راځو د پینتان مرکب دوی د کاربونونو شمیر د دوی لپاره یو اوږد زنځیر انتخابوو یا هم په اوږد زنځیري شکل سره ټول ترتیبوو، نو کله چې مو ترتیب کړل د دوی ترمنځ به یوه دوه ګونې اړیکه هم وجود لري. دوام حالت کې موږ او تاسو باید شماره ګذاري وکړو او شماره ګذاري باید د هغه کاربون څخه پیل کړو کوم چې دوه ګونې اړیکې نږدې اوسي. نو په همدې اساس دا کاربن و دوګونې اړیکې نږدې ده. د دې ځای څخه پیل کوو چې یو دوه درې څلور پنځه چماره ګزاري چې کله اوسوله بیا راځو د نوم اخیستلو په وخت کښې لومړی موږ او تاسو د هغه کاربن نوم اخلو کوم چې دوه ګونې اړیکه پکې موجوده وي هغه ذکر کوو. وروسته د ټوله اوږد زنځیر د اټومونو شمیر ورته چې مثال ټول اټومونو شمیر وایو چې په لاتیني ژبه کې چې هر څه ورته ویل کېږي لکه پینتا هیګزا بیوتان یا هم مثال دیکا نونان لومړی هغه ذکر کوو. د ای این ایو کلمه ور زیاتوو ځکه چې موږ او تاسو وایي دا الکینونه دي. نو د الکینونو پر اساس باندې د ای این ای کلمه ور زیاتیږي. نو په همدې اساس موږ او تاسو کولی شو چې د ټولو الکینونو مرکباتو نومې ښودنه په همدې ترتیب سره ترسره کړو لکه څنګه چې موږ او تاسو دلته ترتیب کړی وینو چې شماره ګذاري وسوه اور زنځیر انتخاب سو. نو لومړی موږ او تاسو د شماره ګذاري هغه کاربون نوم واخلست چې وایي په لومړي کاربون باندې د ټول مرکب نوم چې شته پنتان ده صرف د ای این ای پر ځای باندې ای این ای کلمه مور زیاته کړه وایي چې په لومړي کاربون باندې پنتین یا هم مثال که چیرې بل مرکب یې په لومړي کاربون باندې بیوتین یا هیګزین داسې نور نور مثالونه هم ورکولی شو. دو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د الکینونو فزیکي خواص وایو چې دوی څه ډول فزیکي خواص لري. ګرانو زده کوونکو دوی چې دي یا هم الکینونه چې دي د دوی د سلسلې لومړی درې مرکبه چې دي هغه د کاربون د اټومونو شمیر یې له دوه څخه بیا تر څلورو پورې وي. یعنې دوی تر څلورو پورې د دوه څخه پیلیږي تر څلورو پورې یعنې تر ټولو هغه کم شمیرې دوه دی د دوه څخه کمیدای نشي. او په همدې ترتیب دوی چې دي د غاز په حالت کې او د پنځه څخه بیا تر اوولس پورې عناصر چې دي هغوی ټول د مایع په حالت کې منځته راځي او له هغوی څخه وروسته یعنې د اوولسم شمارې څخه وروسته دوی ټول په جامد حالت باندې پیدا کیږي. او د دوی د مرکباتو د جوش ټکی چې ده هغه د جوش ټکی د کاربون د اټومونو د زیاتېدو چې یعنې مالیکولي وزن یې که چیرې زیات سي په همهغه تناسب په پرله پسې توګه لوړیږي. یعنې که چیرې د دوی د کاربونونو د کاربون د اټومونو شمیر زیات سي د دوی د مرکباتو د جوش ټکی هم ورسره زیاتېږي او که چیرې د کاربون د اټومونو شمیر کم سي نو د دوی د جوش ټکی هم ورسره کمیږي او په همدې اساس یعنې یو د بل سره مستقیما متناسب دي. رازو ګرانو زده کوونکو د ایتلین استعمال وایو چې ایتلین څخه په کومو کومو ځایونو کښې استفاده کیږي یا هم استعمالیږي. د ایتلین مالیکولونه چې دي هغوی د تیتانیم او المونیم په شتون کې یو له بل سره یو ځای کیږي او د پولي ایتلین مالیکولونه جوړوي چې دغه طریقه خپله د پولي میرایزیشن په نوم سره هم یادیږي چې خپله په لاتیني ژبه کښې پولي د څو یا د ډیرو په معنا سره ده. او له پولي ایتلینو څخه موږ او تاسو په پلاستیک جوړولو کښې همدارنګه د ایتلین څخه په مصنوعي ډول سره د خامو میوو په پخولو کښې او د عضوي مرکباتو په جوړولو کښې ورڅخه استفاده کیږي لکه څنګه چې تاسو وینئ په لاندې کیمیاوي معادله کښې موږ او تاسو د ایتلین مرکب وینو چې هغه یوه اندازه دوی ته د تیتانیم او المونیم په شتون کښې دوی ته یا هم د تودوخې په شتون کې تعامل ترسره کوي چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته د پولي ایتلین په نوم سره یو مرکب په لاس راکوي. ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې لومړی سوال زموږ او تاسو څخه وایي چې د سایکلو الکانونو لومړی مرکب په څه نوم سره یادېده او سایکل یې ترسیم کړئ. دوام سوال د الکینونو د کاربون او کاربون ترمنځ څو ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري. د الکینونو نوم ایښودنه د ایپک په طریقه تشریح کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسئ. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. هیله لرم ګران سکون کو چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستې. زه دیانا صلیح او زلیبیا تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون څوارلسم لوست ښه راغلاست وایم او هیله لرم ګران سکون کو چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده مایا، چې ستاسو د کتاب د 145 صفحې څخه پیل تر 150 صفحې پورې به دوام ولري. گرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې د مادې حالتونه وه، جامد، مایع، ګاز حالتونه. جامد حالت مو وویله چې د دوی د ذراتو ترمنځ هغه فاصله چې وه کمه وه، د ذرات یو بل ته ډېر نږدې او تراکم کېدل وه، او همدې ترتیب حجم او کتلې درلودونکې وه ټاکلی، او شکل او حجم درلودونکې وه. نن ورځ راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو مایعات پېژنو، په مایع حالت باندې بحث کوو چې مایع حالت څه ته ویل کېږي. مایع چې دی خپله د مادې هغه حالت ته ویل کېږي چې شکل یې غیر معین وي او حجم یې معین وي. یعنې دا چې دوی ټاکلی شکل نه لري خو ټاکلی حجم لري، او د دوی د مایع موادو د ذراتو ترمنځ د جذب قوه زیاته ده او د ذراتو ترمنځ فاصله زیاته ده. نو ځکه دوی ټاکلی شکل نه لري خو ټاکلی حجم لري. نو په د مایعاتو ذرې چې دی نسبت جامداتو ته، د جامداتو په پرتله دوی هغه ذرات چې دي د ګازاتو په نسبت نږدې او د مایاتو د جامداتو په نسبت یو له بل څخه لیرې واقع دي. چې دا مایات عمومي خواص هم موږ او تاسو وایي ګرانو زده کوونکو، چې مایات خپله ټاکلی حجم، ټاکلی شکل نه لري، د تراکم او د انبساط خاصیت یې ډېر ضعیفه دي، کمزوری دي نسبت و چا ته، نسبت جامداتو ته. ځکه جامدات موږ او تاسو وویله چې هغوی کلک مواد وه چې د غلیان او د تودوخې درجه یې هم زیاته وه. خو مایع چې دی نسبت جامداتو ته د مایع دی، او په همدې اساس د دوی انبساط خاصیتو د تراکم خاصیت ډېر ضعیفه دي. بل مایعات ګرانو زده کوونکو، د هغوی چې دی د دوی د مایعاتو د ذراتو خپرېدل چې دی نسبت د ګازاتو ته چټک دي، ژر کولی شي چې خپاره شي یو خوا او بلې خوا ته، او د مایعاتو د مالیکولونو ترمنځ هغه ټکرونه چې دی زیات دي، او د دوی د جذب قوه نسبت چې شته جامداتو او ګازاتو ته زیات ده، او د ذراتو ترمنځ یې فاصله هم زیاته ده. دا ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو ولوستل چې دا د مایعاتو عمومي خواص دي. د عمومي خواصو د جملې څخه یو څو مهم ټکي موږ او تاسو ولوستله. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، د مایعاتو او ګازاتو د خپرېدلو پرتله کول وایو، چې دوی دوه څه ډول یو له بل سره خاصیتونه لري پرتله کول او مقایسه کول یې کوو. ګرانو زده کوونکو، څرنګه چې د ګازاتو ډېر زیات حجم نشي فضا نشي جوړولی، نو په هغوی کښې هغه کوم مالیکولونه چې دي د دوی د مالیکولونو ټکر هم کم دي. خو دا مطلب یعنې په مایعاتو کښې ډېر لږ دي، یعنې په مایعاتو کښې بیا د مالیکولونو ترمنځ ټکرونه زیات دي. خو پر دې بنسټ موږ او تاسو ویلی سو چې د مایعاتو خپرېدل د ګازاتو د خپرېدو په پرتله چټک دي، او د مایعاتو د مالیکولونو ترمنځ ټکر چې شتی نسبت ګازاتو ته زیات دي. نو له دې کبله هغوی حرکت په یو ټاکلي لوري سره ترسره کوي. یعنې که چیرې موږ او تاسو یو ښه مثال ورکړو، که چیرې یو مایع په نظر کښې ونیسو، یو مایع ته یو څو څاڅکي رنګ په یو اوبو کښې ورزیات کړو، کله چې موږ او تاسو رنګ په کښې زیاتوو، دلته وینو ګرانو زده کوونکو چې رنګ په اوبو کې کرار کرار خپریږي، یعنې د اوبو ټولو برخو ته دا رنګ چې شکیږي په کافي اندازه سره رسول کېږي، او له اوبو څخه هغه ډک لوښي چې هغه ټوله فضا د دې رنګ څخه برخمن کېږي. نو د مایعاتو د تراکم وړتیا چې ده د ګازاتو د تراکم په نسبت ډېره لږ ده. مایعات ځانګړی حجم لري خو ټاکلی شکل نه لري، که څه هم د مایع بڼه چې ده هغه د لوښو په جوړښت پورې اړه لري، خو مایع د ګازاتو په خلاف د لوښو ټول حجم نه نیسي. د مایعاتو د مالیکولونه د جاذبې قوه د ګازاتو د مالیکولونو د جاذبې د قوې په پرتله د لږ څه تراکم لامل کېږي. نو مایعات دی سطح کشش لري د وې مایع مل د خپل سطح د کموالي لپاره د سطح کشش ته وای چې لزان سخی شي او د دې مایع په سطح د قوا او د توازن د نشټوالي لامل رامنځته کیږي. نو ځکه وایو چې نسبت مایعات دی نسبت غازاتو ته د دوی خپرېدل چې دی د خپرېدل په پرتله چټک دی او د مایعات د مالیکولونو ترمنځ ټکرونه زیات خو د غازاتو د مالیکولونو ترمنځ ټکرونه کم دي. نو ځکه دوی کولای سي چې هرې خواته په کافي اندازه سره په ټاکلي لور سره حرکت وکړي. نو ګرانو زده کوونکو د مایعاتو او د غازاتو د خپرېدلو پرتله کول او مقایسه کول راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د تودوخې ځینې اغیزې دي په مایعاتو باندې هغه وایو چې لومړی براس کېدل او یا هم د مایعاتو د بړاس فشار دی چې د مایعاتو یو مهم خاصیت شمیرل کیږي چې هغه هم خپله بړاس دی او یا هم د مهمو ځانګړتیاو د مایعات څخه شمیرل کیږي. د مایع د مالیکولونو هغه چټکتیا چې د جامدات او د غازاتو د مالیکولونو د چټکتیا په شان بیله ده، یعنی د هغوی څخه فرق لري او په مقابل کې بیرته د مایع مالیکولونو چې دی هغوی حرکي انرژي هم لري، یعنی د دوی حرکي انرژي هم د هغوی غازاتو او جامداتو سره توپیر لري. په هر شیبه کې ځینې مالیکولونه یې چټک حرکت کوي خو ځینې یې بیرته ورو یا سلو یا هم کرار حرکت کوي. خوب دا په محیطونو پورې اړه لري، په ځینې محیطونو کې سلو په ځینو کښې زیات حرکت کوي. خو یعنی که چیرې موږ او تاسو لومړی بړاس وپیژنو، بړاس چې د خپله د تودوخې په واسطه د یو مایع بدلیدل په ګاز باندې عبارت ده چې څخه ده د بړاس څخه ده. او بیا په همدې ترتیب موږ او تاسو د مایعاتو د بړاس فشار هم وویله چې هغه فشار ته ویل کیږي چې د بړاس شویو مالیکولونو څخه د مایع په سطحه کښې رامنځته کیږي، چې دې ته موږ او تاسو د مایعاتو بړاس کېدل وویله. زه ګرانو زده کوونکو یو بله ځانګړتیا د مایعاتو د عمومي خواصو د جملې څخه هغه د مایعاتو ایشېدلو درجه ده. موږ او تاسو په دې کښې وایو چې که چیرې یو مایع په سرلوڅ لوښي کې تودوخه دې ته ورکړل شي تودوخه یې زیاتیږي. خو د مایع د ایشېدو په بهیر کې که چیرې فشار ثابت وساتل شي د ایشېدو ټکی یې هم ثابت ساتل کیږي. نو موږ او تاسو وایو د یو مایع بدلیدل په بخار باندې، کله چې د مایع د بخار فشار د اتموسفیر د فشار سره مساوي شي د ایشېدلو په نوم سره یادیږي. یعنی دا د تودوخې هغه درجه ده کوم چې یو ماده پکښې چش راځي په جوش راځي. نو دلته هم مایع ته چې کله موږ او تاسو تودوخه ورکوو د دې تودوخې د دې باعث کیږي چې د اتموسفیر فشار سره یو ځای برابر او مساوي شي. نو دلته دا مایع په چش راځي په جوش راځي، یعنی د تودوخې هغه درجه چې په هغه کې د مایع د بړاس فشار د اتموسفیر د فشار سره مساوي شي او د ایشېدو درجه بلل کیږي. که چیرې د یوې مایع د ایشېدو په بهیر کې د هغه د ایشېدو ټکي موږ او تاسو وویل که چیرې ثابت شي، په دې وخت کښې د اوبو د ایشېدو درجه چې ده په اتموسفیر فشار کې 100 درجې د سانتي ګرید یا د سیلیسیوس سره برابریږي. خو په لوړو ځایونو کښې کیدای شي چې بیا فشار 450 ملي متر د سیماب اوسي، یعنی که چیرې په اوبو کښې وګورو په اوبو کښې 95 درجې په سانتي ګرید کښې اوبه چش کیږي. په دومره درجه د فشار د 450 ملي متر د سیماب په ایشېدو راځي یا ایشي. خو که چیرې بیا موږ او تاسو د ایشېدو پروسه ګرانو زده کوونکو په سر پټو لوښو کښې باید ترسره نسي یا هم دا نه ترسره کیږي، ځکه په سر پټو لوښو کې د ایشېدو پروسه نه ترسره کیږي ځکه چې په سر پټو لوښو کې بړاسونه ټولیږي. کله چې بړاسونه ټول سو د مایع سطحه بړاس راچاپیروي او د مایع د سطحې فشار چش کیږي لوړیږي چې د مایع د ایشېدو خنډ ګرځي. نو هر څومره چې په مایع باندې تودوخه زیاته سي په هماغه کچه په سر پټو لوښو کې د مایع پر سطحه باندې مجموعي فشار زیاتیږي. کله چې فشار زیات سو د ایشېدو بهیر نه ترسره کیږي. نو ځکه همیشه د مایعاتو ایشېدل چې ته په سر لوڅ لوښو کې ترسره کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو دا چې د مایعاتو د ایشېدلو درجه او په همدې اساس د مایعاتو ویلې کیدل دا موږ او تاسو بړاس وویله. راځو اوس تودوخه او د مادې بدلونونه وایو چې د تودوخې په ذریعه د تودوخې اغیزې د یو مادې په بدلونونو باندې څه اثر لري، یا یې بدلون او تغییر کوي او که یا. ګران زده کوونکو، کچیرې یوې جامد مادې ته تودوخه ورکړل شي، د ذراتو حرکي انرژي زیاتیږي او همدار ترتیب سره په اوبو یا هم مثال په مایع باندې بدلیږي. خو کچیرې مایع ته بیرته تودوخه ورکړل شي، دوی کولی شي چې په ګاز باندې تبدیله شي یا هم بدل شي. نو برعکس، کچیرې د یوه ګاز څخه تودوخه واخیستل شي او په مایع او که مایع څخه بیا تودوخه واخیستل شي، بیرته په جامد باندې تبدیلیږي. نو دا هغه درې ګوني حالتونه چې موږ او تاسو جامد په مایع په ګاز او دغسې ترتیب سره ګاز په ګاز، ګاز په مایع، ګاز په جامد باندې، داسې بدلونونه همیشه د تودوخې په اثر چې کیږي رامنځته کیږي، چې دا خپله موږ او تاسو کچیرې مایع ته بیا تودوخه ورکړل شي، تودوخه په یوه ټاکلې درجه کې ویشیږي او د ګاز فاز رامنځته کیږي یا په ګاز باندې تبدیله شي، دا ټول هغه اغیزې او تاثیرات کوم چې د یو په یو ماده باندې د چا له وجې د تودوخې له وجې رامنځته کیږي. او بل ګران زده کوونکو، هغه انرژي چې یخ ته وردننه کیږي د اوبو د مالیکولونه حرکي اهتزازونه زیاتوي. نو مالیکولونه چې دي یو له بل څخه جلا کیږي. کچیرې موږ او تاسو جامد